دا ازادي رادیو ده د جمی په دې ساړه سهار مو تاوده سلامونه ومني. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده چې 219 پروګرامونه په دویمه نیمایي کې اوریدلای شي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت د دوشنبه ورځ ده. د کب يهود میاشتې ومه د فبرورۍ میاشتې شپږمه په دې خبرونه کې یو راپور هم خبرو او رچې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر افغانستان غونډه کوي. په پیل کې خبرونه. نن دوشنبه د افغانستان په یوشت ولایتونو کې د ماشومانو د ګزان یو پولیو واکسیناسیون پیلېږي. لو پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف یې ملاتړ کوي پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات کې تطبیق شي. تیر میلادی کال په افغانستان کې د ګزړن یا پولیو شپږ مثبت پیښې سبسوي وي چې ټولې په ننګرهار کې وي، خو سږ کال تر دې دمه د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکول سوی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګزړن ناروغي پکې ختمه سوې نه ده. له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوالو جبري ستنولو په افغانستان کې په تیره سرحدي ولایتونو کې د ګزړن د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اتریش حکومت د طالبانو له بند څخه د خپل یو څلور اتیا کلن وګړي د خوشي کولو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې دغه سړی تیر کال افغانستان ته سفر کړی و. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خوشی سوی کس هربرت فریدس نومیږي او پرون د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېد. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر د فریدس د خلاصون لپاره د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد السانی له هڅو مننه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د تیر میلادي کال په میمیاش کې خبر ورکړی و چې دغه اتریشی وګړی وروسته له هغې ونیول سو چې د طالبانو په اړه یې د اتریش په یوه مجله کې یوه مقاله خپره کړې وه. طالب چارواکو د دغه اتریشي وګړي د نیول کېدو او خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو چارواکو د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د اوسپنې په یوه کان کې د 140 میلیونه ډالرو پانګونې اعلان کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د هرات د طالبانو د قانونو او پټرولیم د رئیس فضل احمد منیب خاموش په حواله لیکلي چې د دغه کان د عوایدو 40% د طالبانو بودیجې ته ځي. خاموش زیاته کړې چې په هرات ولایت کې 14 کانونه سروې سوي او د 14 کانونو استخراج دوام لري. بلخوا د دې پانګونې په اړه د هرات ولایت اوسیدونکو خبر ورکړ چې طالبان په دې ولایت کې بنسټیزو پروژو ته هیڅ پام نه کوي. د اوکراین ولسمشر اعلان وکړ د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی پوځیانو شمیر 130,000 ته رسېدلی. ولودیمیر زلینسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د دویمې کلیزې په مناسبت په یوه خبري غونډه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل وړ مورز دوه کاله پوره سول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا لومړی وار و چې په تیرو دوو کلونو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر په ډاګه کوي. شغلی زلینسکی د ټپي یا ورک پوځي پرسونل کره شمیر اعلان نه کړ. او خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري هم په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې ادارې د جګړې پر مهال د 1,450 ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه پلټنې کړې چې پر اساس یې 1,502 تنه وژل سوي او 9,815 تنه نور ټپیان سوي دي. له حماس ډلې سره د اسرایلي یرغمل سوو کسانو د خلاصون او اوربند رامنځته کېدو د احتمال په اړه غیر مستقیمې خبرې پرون هم روانې وې. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل سوی دی. قطر، امریکا او مصر په دې خبرو کې منځګړیتوب کوي. اسرائیلي رسنوی خبر ورکړی چې که هوکړه وسي نو په لومړي پړاو کې به له حماس ډلې څخه له 15,000 تر 40,000 یرغمل سوي بندیان خوشي سي. دا هم ویل سوي چې اسرائیل به د دوی په بدل کې شاوخوا 300 فلسطینیان خوشي کړي. اټکل کېږي چې د ماشومانو، ښځو او لویانو په ګډون به شاوخوا 100 تنه لا هم د حماس لخوا یرغمل وي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول. د سوریه په یو دشته کې د یو مین په پرونی چاودنه کې څور لسکاسن وژل سول. د سوریه سانا دولتي اجنس لیکلی چې د اسلامي دولت ډلې داعش د تروریستانو لخوا د یو پاتسي مین په چاودنه کې څور لس ملکیان وژل سوي او اته نور ژوبل سوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې چې په لومړیو کې د وژل سوو شمیر دیار لس شولې وو ویلي چې په قربانیانو کې ښځې هم شامل دي. دغو کسانو په یو دشته کې یو ډول طبي بوټي ټولول. ایران پرون یکشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا لخوا پر یمن تازه حمله وغندلې. هغوی ویل چې دا هیوادونه هڅه کوي په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدو ته لمن ووهي. د امریکا او بریتانیا ځواکونو د شنبې په ورځ په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو پر اتلسو اهدافو حملې وکړې. دا حملې په سره سمندرګي او عدن خلیج کې د حوثي یاغیانو لخوا د حملو په ځواب کې وسوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په یوه اعلامیه کې ویلي، امریکا او بریتانیا په دغسې حملو سره سیمه کې د کړکېچ د زیاتولو هڅه کوي او غواړي چې د جګړې او بې ثباتۍ لمن پراخه کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نشولو په شرط ویلي چې د امریکا او بریتانیا جنگي جټ الوتکو تیره شنبه په یمن کې اته صاحب وشتلې چې میزایل، راکټ لانچرونه، توغندي، بې پیلوټ الوتکې او د هوایي مدافع دستګاوې په نښه کړي. دا د جنوري له 12مې څلورم ور دی چې د امریکا او بریتانیا پوځونه د حوثي یاغیانو خلاف ګډ پوځي عملیات کوي. خو امریکا په یوازې سر هم تقریبا هر ورځ د حوثیانو پر اهدافو حملې کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه لري. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امنیت شورا لپاره مهمه ده څو په افغانستان کې د دې سازمان د کارونو ملاتړ وسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل د امنیت شورا د نننۍ غونډې یوه مهمه اجنډا ده چې طالبان مخالفت کوي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه یوه ځانګړې غونډه دایروي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق تیر ماښام ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې د نن ورځې غونډه مهمه وبلله.
with the united nations
da amniyat chura la para da zangri asaz da takalo pa gadun pa afghanistan ki da malgaro milatuno da kar mulatar khura muhim de
special envoy
tamada che pa da gonda ke pa da malgaro milatuno umumi munshi antoni gotrish da afghanistan la para da zangri asaz da takalo aw pa doha ki da tiri unai da gondi pa da khpal rapor aw randizuna urandikri طالبانو تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا مهال د دغه ډول اقدام اړتیا نشته. د قطر پلازمینه دوحه کې د فبروري 14مه او 19مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو بحثونه وشول، خو د ځینو مخالفتونو سره مخ شول. د دوحې د غونډې په پای کې انټونی ګوتریش ویلي وو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي به نه یوازې د همغږي رول مختوري، بلکې له طالب واکمنو چارواکو سره بل نږدې د ټولې نړۍ په استازولۍ بحثونه کوي. د راپورونو له مخې چین، روسیا او ایران د هغو هیوادونو له ډلې و چې د دغه استازي له ټاکلو سره موافقه نه ده کړې. فریدون سینیرلی اوغلو تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه کار کړی. نوموړي د افغانستان د وضعیت په څارنې سره خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړل. له څه باندې دوه نیمو کلو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینې هیوادونه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره اړیکې لري، په دې کچه چې دوی خپل ډیپلوماتان کابل ته ولیږل او د طالبانو استازي هم ومنل. امریکا، برېټانیا، اروپا پای ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له طالبانو څخه ځانګړي غوښتنې لري چې ښځو او نجونو ته د کار، زده کړې او ټولنیزو فعالیتونو د حق په ګډون بشري حقونه ورکړي، له ترهګرۍ سره مبارزه او د ټول شموله حکومت شرایط ومني. طالبان وایي ښځو او نجونو ته د شریعت په اساس حق ورکړي، له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او حکومت یې ټول شموله ده. خو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه کارپوهان په دې باور دي چې دا استازي به د طالبانو د سرغړونو په اړه راپورونه جوړوي، نو ځکه طالبان د نوموړي له ټاکل کېدو سره موافق نه دي.
په کندهار کې د پلمیټو یا د خوړو لزګونه فابریکې د دې لپاره تړل سوي چې له پاکستانه په قاچاقي ډول د پلمیټو واردولو په کندهار کې د دوی کاروبار خراب کړی دی. په دې ولایت کې د پلمیټو د فابریکو مسؤلان وایي چې په کندهار کې مخکې د پلمیټو د تولید 130 فابریکې فعالې وې، خو د تولیداتو د کښته بیو او د بهرنیو تولیداتو د قاچاق له کبله اوس یوازې 40 دغه فابریکې فعالې دي.
د پلمیټو یا خوړو د تولید دغه فابریکا د شاوخوا 1500 زراعت خانوی په لګښت لس کال مخکې فعاله شوې ده. د یادی فابریکې مسؤل بشیر احمد وایي مخکې په فابریکه کې زیات کسان اخته و او هم یې تولیداتو ښه بازار درلودی، خو په دې وروستیو کې بهرنیو تولیداتو بازار کمرنګه کړی او اوس ډیر کم کسان په کار ورسره بوختي. د وایي د بهرنیو هیوادونو څخه د ورته توکو واردات د دوی تر تولیداتو ارزانه پلورل کیږي، ځکه نو فابریکې د بندېدو سره مخ دي.
مخکې ډیر سره اخته و، تقریبا شپاړس کسه پنځلس کسه سره اخته و. دغه د پاکستانی پلمیټو چې را شروع سو دغه د مرحلې په اساس باندې ما سره کارګر لرسول، اوس فلالن لس کسه نه کسه د استعداد را سره اخته دي. دولت څخه دا غوښتنه لرو، پیشنهاد مورته کړی دی، ورغلی او موږ د دې سره په مجلسو کښېناستلي او دوی ته مو دا پیشګویه کړې ده چې وروره دغه پلمیټ چې بند سي، دلته به زموږ هغه ځوانان چې مخکې شل کاله پنځلس کاله په جې کسب چیر کړي دي خواري زارت رکی راپورته سوي دي. اما اوس لاس تر زنه ناست یې ریډي ته مخه سوي ده، یو بل داس کار ته مخه سوي ده چې په هغه نه ده دی د کور گزاره کیږي او نه زندگی په سمېږي.
په عین وخت کې کندهار کې د پلمیټو د فابریکو د اتحادیې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د یو سلاتیا فابریکو څخه یوازې څلوېښت فعال دي او نور سقوط سوي دي. د دغه اتحادیې مسؤل ندا محمد اکمل وایي د دغه فابریکو د تړل کېدو یو علت د پاکستان څخه په قاچاقي ډول د پلمیټو راوړل دي. نوموړی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې له بهاره دي د قاچاقي پلمیټو د راانتقال مخنیوي وکړي.
تقریبا زیات کم یو سلاچا مشکرخانې پال لرلې چې اوس د یو سلاچا سره ټکسي دي څلوېښت یا پنځه دېرش پاتې دي نور ګډه پال سولې یا د ملکه سه ووتلې. ستونزه دا دي چې پاکستاني هېواد څخه پلمیټ روان دي په قاچاقي ډول، چې موږ بوره نه لرو، هلته بوره ارزانه ده، نو هلته پلمیټ جوړیږي په قاچاقي ډول یې دلته راوړي افغانستان ته، موږ بازاره ګرد را خراب کړي را پل جتي او هغه نور مواد هم سره ګړي. موږ یوازې صفا او صفا براده بل هېڅ شی نه سره ښکېږي، صفا براده دی چې کتلی سي.
د پلمیټو یا خوږو په فابریکو کې بوخت کسان وایي د طالبانو حکومت دی د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي او هم دی د بهرنیو قاچاقي توکو مخنیوي وکړي تر څو په هیواد کې فابریکې فعاله او سلګونه بیکاره کسانو ته په فابریکو کې د کار زمینه برابره شي.
نعمت الله دی، تقریبا هغه شاتویش کاله مې کېږي چې کار کوم د کارخانه کې. اوس فعلاً دا کار چې دی تر مخه موږ شپېته کونی کار د ورځ په جریان کې درلودی، اوس تقریبا دېرش کونی کار لرو، یوه نه بله ورځ دا کار بند دی.
زما نوم محمد رفیق دی، تقریبا درې کاله دوه نیم کاله کېږي چې زه کار کوم او زموږ کار داسې دی اوس بیخي خراب شوی دی. یوه ورځ مو کار وي بله ورځ مو کار نه وي، موږ د فارغ خلک یو، کور بچیان راپسې دي، د کرې په سای کې پراته یو.
حتی مو کرچی په دیاړه کندهار کې د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. تر دې مخکې د طالبانو د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې په ټولو هغه وارداتي توکو یې ګمرکي محصول وړ کړی چې دلته په هیواد کې هم تولیدیږي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي پر راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوي دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همدالکې نه وي خوښ، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي عملاً همداسې شوي دي.
ولی ځینې افغان کورنۍ دا کار کوي،
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوک نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلوران خپل د زمانه لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې نجونې دي نه ده منلې، هغه څه چې دی په ماشوم ټوک کې ورته فیصله کړې هغه نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. قدر من اردن کو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیربیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي، خپل لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پې پوهېږي، دې نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري، کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همدا لکې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي بېخي دا رقم سوچتن نه ورزی سي مونږ ته ښځه او مېړه یو. نو آینده کې دا رقم در نږدې رفیقې سوي سي ما لیدلې سي هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي خبره لانجې وي دعوې وي همدا سې شوي دی، هله کورنۍ را جګه سي، همدا جنۍ مړه کړي، جنۍ کورنۍ را جګه سي، همدا هلک ووژني. نو ډېرې پېښې دا رقم شوي دي، وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه وي په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپلوي له منځه ځي، د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي هغو ته بس خپلوي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې را پېښېږي، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلي دي، عملا همداسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول قوم نه، نه کور نه باسم، بیا له قومه بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو، لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي کور او قوم نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملا سي بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړي وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي ماته څوک کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اطمن لري، که چیرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم اوسي نو هغه که روغې راغلی د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده، نو دا ډېر غلط کار ده. که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي، یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږې نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده، په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه شوي، حتی تر دې پورې چې خاندان له منځه تللی ده، په دې باندې جبري ومنل شي، خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندگی نه بیخي نا امید وي، هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي، د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي، د زندگی نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل نه بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې یا مغه مشوم ته نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونه لپاره دوی غواړي پرته دې نشي دا انده اوس څنګه وی چې خیدات دې لوي شي هغه کس دې ورته انتخاب کړه هغه په خوخه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې پاینده کې دوی خپل ژوند ته چندان به سبدل ګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه ضرورتوري وسی یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلې وي د پاینده د ژوند ملګري لپاره هغه مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي اورېدلې هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک غواړي کړی چې ته ورکړی دا ماشوم ټوب کې کله چې دوی لوي شي ودي هغه معیار چې دوی خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړی اته داسې کسان مال لیدلی دي چې دوی خپل هغه کلی کور فامیل پرې خای دی تللی دي بلې واته په دې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي خپل ځان ته نه لري کې نو بخي ماجرات مخه کړی دا خپل کلی کور پرې خې دی نو دا پایلې کېدلی شي د مشکلات پیښ کړي یعنی د خپل د اولاد دا فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی پایدا کې خپل د ژوند تصمیم خپل ونیسي بهر علاوه دې چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم خپل ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي او ماشوم چې خپل لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نو دوی رقم ځان قید اساسوي شرایط مو زده نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونه تکینی زه تا داسې کسان پیژنم چې نجونې دي بغاوت کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي
افغان لیکواله زینت حیدری د مشمانو د کوژدې پاکل وای چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري ل زینت سره مې مرکه کړې نو ما وړي په پایل کې د مشمانو د پونم کولو علت وای
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې د سر ټینګ او قائم وساتي دوی ډیره فوکس د ژوند پر یو ځایوالي یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور او پلار سره یې دا مسائل دي نه ځکه چې د خپل د لاس سر نوښت سره مخامخ شوی وو زما خپل خورکی وو زما د کاکا زوی هغه یتیم وو نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د علاقه پلار نه لري زموږ څخه دی جلا نشي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د دغه شعور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه چې دغه انجلۍ د پاره بیا سبا ورځ دی ونشي کولای چې دا وکړي د دې څخه جلا شي ولاړ شي لري شي نو فکر کوم چې دوه انډیوالان تر منځ باندې دا کوم خبرې نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت لپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه شي ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت لپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پات
اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتسي ماشومان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بد پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټیږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډیرې توافق نه لري دغه ته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي
تر ډیره حد باور وکړي چې تر ډیره حد یعنی کوم څه فیصد له هغه ورته وګورو تقریبا او یا الا 80% توافق ته نه سره رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا ډېر دغه موضوع که هر هغه موضوع خوش موږ پر یو چا باندې په زور وته په او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغه سيدي هغه نه مني مثلا وایو چې پر ما باندې دا کار ممکن کدا هلک خپل پزړه باندې پریشو دلسي او دا غنجلی د خیواله څخه ورته پنامه نسی مثلا د کاکا لري زه په دې باور یم کدا هلک غاکسي خپل به غنجلی خوشکري او کچيري دا غنجلی په زور د د پنوم سي زه باور لرم چې دا علاقه غاټسي و یا دا کار ولې زما په زور کې معمولا د هر انسان خو یو خصلت دا غسي دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدان دا دی د انساني او خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نسی منلای نو کای چې خوښ هم وي دا قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زور منن سو یو تپل سو دی یا ځې نه غواړم تر ډیره هدا پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هیڅ سره توافق نه سره رسیږي او په پایله کې دومره ډېری خوابتیاوي دومره ډېری بدی کیږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه سي په کلونو کلونو یعنې 15 کاله 20 کاله بیا د دې ترمنځ داسې بدی رامنځته کیږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابدي وي. انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کیږي او نه منل کیږي. نو دلته بیا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کیږي یو عقده زړه کې پاتې کیږي ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي خو هلک چې کله مغات شي اجتماع ویني خلک ویني تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کیږي او دا د په کلونو کلونو خوا بچاوي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي د انجلۍ زړه ماتیږي انجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کیږي چې هغه بیا نسي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د الک و نه منلو ته مثلا هغه خوبونه چې دې انجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه سي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مقصد ده اوس دغه پاکه کړتوي ژوند د سره قم تیریږي
باور کوي کله کله هم دا اوسه خوري هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خور په نامو باندې ناسته هغه تقریبا زما خور د وو کالو ماشاءالله 5 ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي نو ما ته لکه خو بیا دی چې موږ به ویله نن شپه څه ساده نن شپه د زما د خور کوي نوم به مو اخستله د دې کوز زده هغه د وو کالو تقریبا نو کله چې دا غټه سوله دا خبره وه چې هغه به ترس ولا د الک اړیکی زما د کاکا غانو سره زما پلارم خدای دی وبخشه شهید شو هغه هو په منځ کې نو نو بیا برعکس زما د کاکا غانو زموږ او د دې بيخي له درې طرفه سره اړیکی ګډ وډ سولې او د الک خوشتل چې نور د کاکا غانو څخه اصلا لري اوسه نو په دې خاطر یو نس وای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا په دې له کچې زما خور ومني نو برته ممکن اړیکی دې سره مجبور کیږي چې اړیکی سره وقالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاده خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړ تاسو ویل اوس 15 ماشومان لري
بله بله اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلۍ سره
که څه تاسو خبرو کې روخانه سوچ کورنۍ اړیکه خراب وسوي ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی کې وزیر توي
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دی سره شوې خو دغه هلک اړیکې نه ویشه د زما کاکاګانو د دی سره نو په دې خاطر نه غوښتل چې نور یې موږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دی سره نو تر ډېره هم پر اوس موږ هیڅ یو دبل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تا غوراته هیڅ هم نه لرو نه هغه لکس ما د نور کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله موږ او تاسو په دې
چې موږ یې چې دې بلوده چې باید زموږ څخه هیڅ دی جلانه سیس څخه لري ولرنه سي هغه دا کلونه کلونه کیږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولې یو ډېر لري سوي دي د ټولو څخه.
بله موږ او تاسو په دې ټولو نه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري ډیر خبرې کوي څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې په امیانه کې وي وغوهنې څونه واوریدلې پیغورونه هم څونه واوریدلې
تاسو باور کوي په اصلي موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبر د زما د خور بشاره نه حتی په وکلنې کې نکاح ورتړلې و خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د بل اخشي ما د خور وسنې خوان چدي د دې کورنۍ تر دا بریده پورې مش خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه و خو د نکاح د ورسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبرونه دي دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو د دې
پیغورونو ددی دغه ژوندونه څخه ما خو ته مشوره لرو چې مش پټه کړی ده دا معموله خبره ده واضح خبره ده چې دا خو مش پټه ورنه کیستا او خامخابه مو ډیر څه اوریدلې په هغه وخت کې فکر ده هغه حادثه څخه اوس تقریبا 15 کال کیږي چې برته دوی سره جلا شو ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای نو دا ډیره سخته وه په کومه ورځ چې زما مور دوی ته زنګ ووهل چې موږ غواړو مثلا تاسو انجلۍ څنګه کوئ تر ډیره وخته پورې زما خور ته مرکې راتللې موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه باید پایله یې معلومه شوې وای په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي لور به یې بې سرنوشت وه او دوی ته به یې زنګ ووهل دی بیا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاق او تر پریښودلو تر دې شانه پورې ورسېدله واقعا ډېرې بدې ورځې وو ډېر بد وختونه مو ولیدل د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رد جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله
بله تاسو خپل تجربه نه او خلکو ته چې هم دا اوس هم د ډول کارونه کوي څه ویل لري
زما د ټول خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د شخصي تجربې څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند داستان څخه د دې یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي او خپل په ژوند کې د هغه څه چې موږ سره سوي دي دی نه کړي دا خو لا شه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډیره بدوي خو نه ونه نشي ده خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني ډېرې ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدوي تر وهلو تر مرکولو تر جیشانو پورې رسیږي کله چې کچیر دی خبره فټ نکړي تر ډیر هغه پوری هغه صحرا فکر خلک چي چې په صحراو کې دا خبره تر شار پورې ډیره ده مشکله د شار خلکو په صحراو کې هم دا خبره ډیره ده ام خالي چې زوس کې څه به تر چې په صحراو کې د موضوع فائده ممکن تر مړنې او تر جیشان پورې ورسېږي چې کچیر زه خو تر ډیر هغه پوری فکر کوم موږ هم بیا شو وکول ای سوال چې خپل خور د تری او بل شو اند پوری ورسو خو په صحراو کې کچیر دا خبره واضح شي چې الک انجلی پرې شو ممکن دا انجلی سره به څه کو ده نه کړی انجلی د شان تر پای پورې د ورونو د مور پلار خلا شې کله چې مور پلار یې مرسته د ورونو او د ورین درغام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي یا هم کچیر واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدل دي تر هغه څلڅه د زیات په ورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوان څخه د انجلی به ډیر واوري او یا هم کچیر د انجلی خاور مخ مطمئن کچیر د نوري کورنۍ خبر چې د انجلی په شوګر سره ده څه کوي واده نو سره کوي او کچیر واده مو سره وتی ممکن دا خبره په بدوی واوري وسنۍ خوند چې خوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس کړی چې دا پایلې په صحراو کې د شپې ډېر شدید کې د لایڅ شدید پایلې ورته نو تر ډېر خپل ځکه چې موږ افغانستان کې هلک ډېر هيڅ پر کول چې هلک هر څه کولای شي هلک کچیر لاس مرمن هم چې هیڅ شرم ورته نه دی زما په فکر انجلی کورنۍ دي کله چې په شنواله غواړي دا قدم پورته کړي پر هیڅ باندې په دې وخت کې باور نه شو کولای چې دا په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ کچیر هم هغه سړی ولاړ اوس دنیا پر مخته کړی دی زمانہ مخته تللی دی تر په خو او شهران سوي دي نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دې باندې ومني او پر وته دي باید انجلی کورنۍ دا وکړي ډیر غور وکړي او د دې داس کار ونه کړي ځکه افغانستان مو هیته دی افغانستان خلک دي تر ډیره سره نه بوته دي خپل لور وي نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ ځکه نو هغه هلک دی موږ هر څه چې کوو باید از موږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي نړۍ ته ورته وي نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ د نو خو یا پاره خطر دا ډېری بدتر کیږي او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دا غوښتنه خواستې دي ته مې دا ویل دي چې تاسو چې کله دا قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ ځکه په راتلونکي کې تاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وي زما مه هغه تاسو لور ده نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زور نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني تر ډېر هدا پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصي رس پر اساس کوي چې ټول تاوانونه زما لور کوي هلک خو په کیسه کې نه ده کولای چې خپل ژوند خوشاله په میلو په چکرو په نور ځایونو کې په دا یو واځي خبره ده په معاشه ته په دې باندې تیر کړی خو ټول غمونه چا ته پاتې کیږي؟ انجلۍ ته پاتې کیږي. نو فکر کوم د خپل کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوان شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومنې او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه منې او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې منی او د ډېرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خی چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولئ چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شته وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. ایا پوهیږی د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږی د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره، چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته چې څه وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای شي، هغه ته به چې شوی عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سپ کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر څه شی دي؟ یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر است، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داس ټول تر کوم ځای پورې یو اصول اتلس دا یو اصول اتلس دانی دی. دا ټول یو اصول اتلس دانی عناصر دی او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو کده یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل شي. په دوراني جدول کې د اول شل عنصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل شي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عنصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا په سرازو مرکب ته وې دوا یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای شي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوا یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نشي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وه چې اټومونه چې سره یوځای شي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای شي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای شي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، رابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یوځای شي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرده چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانوز د کوونکو د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت دی برخه تمو هر کلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري، ځکه خون کې درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پورا بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات ویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نسو لیکلی، لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروتون نمبر لرو، او هر پروتون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصرو پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي: هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې راځي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر. دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال: هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال: هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول فارموله لیکو: ای مساوي کیږي پی جمع ان. ان څو و؟ نیوټرون نمبر دوه و. پی څو و؟ پروتون نمبر هم دوه و. دوه جمع دوه څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځانه سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اوولس جمع اوولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اوولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي، او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع، دا هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیاتلی سي. دوهم مدار که چیرې ان دوه و، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیاولی سي، نهم الکترون نسي زیاولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره، او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي. دوه ضرب که چیرې د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. درې مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دوه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي، حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجود څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویټال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ورکو او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوی تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډیر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شول. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجراتو یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریفوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخشي موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ، نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد او زیاتوالی دي. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچی دا دی د 3 میلیونه مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړای شي، دا کار به د تعدد څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونه ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلو کې دوه نقطې، یک شته د غیر عضوي ده د زوب نقطې لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش نقطه یک شته وي د غیر عضوي ده د جوش نقطې لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکباتو کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنې چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د اتوم د بل د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړي. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو اکثره عضوي مرکبات دي. کوم کیمیاوي تعاملات چې د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي د عضوي د عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجودات حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې د خلک لري. کوم کالي چې اغوندو رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالي ته هغه نشات شته چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ اميزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوروي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې د ټول فلاندي د سکي رالندولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین کندونه او شحمیات کالی لکه پومبه وړي ریشم یا هم ډکرون ریلون یو نایلون پناګاوی لکه لرګي رنگ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبي غاز پر شوري تولیدات او ډډبرو سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ډی ټی ټی او هیپرت او داسې نور. همدارنګ استرایډز او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سېپټیک او انستټیکس همدار اورس او پیګمنت کلم رنګ او کاغذ تکاسي فلم دا غیر کشاف د خوند ورکول رنګ اور کول مواد پلاستیک ربر نکلي مو صابون دی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول اوسې مرکواتي په دې او اخرو کې دوزی کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لږ ډاټا موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډیر زیات دي. هغه له جمله څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنگونه او دواګانې شامل دي چې د دوه او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې انټي بیوټیک ضد میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړی دي. د ګورینې ساتي راځټه کړې ده او اکثر امراضي له نابودي سره مخ کړی. په کل کې د انسانان په ژوند کې نیوی پانی رانه پرنيستلې دي. همدار په غل کې د انسانان لپاره مشکلات او وسیله کا دافت وژن کې استعمال او یا هم د ځینې لیډرانو خودخواهی په منځ د چنګي وسیلې سره همدار د ژوند چاپیر نور مشکل د نفوذ د سیاتوالي او څه مشکلات هم مې سره وړي دي. همدارنګه چې اوسې کې مې زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رمې سره کړی دي یو لر مشکلات هم سره مل دي. نو د دې خبره ویلې چې اوسې کې مې زموږ په ژوند هر
هرخته کی مهم رول لري او هر موږ د ژوند هر هرخته شامل ده. مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خون کې درته ویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنی درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي. د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننی درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننی درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.